السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده امر کړی چې له دولتي ادارو او وزارتخانو شخصي استفاده ونه شي. د اخونزاده د امر په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر آژانس خبر ورکړی دی. د طالبانو رهبر ویلي چې که څوک په دولتي ادارو یا وزارتخانو کې اوسیږي، هغوی د نورو ځایونو ته انتقال شي. د دولتي ادارو او وزارتخانو د شخصي استفاده د ممنوعیت په اړه د طالبانو رهبر داسې وخت ته امر کړی چې د ځینو راپورونو په اساس د طالبانو یو شمېر چارواکي له دولتي امکاناتو ناوړه ګټه پورته کوي. د طالبانو مشر په کندهار کې اوسیږي او له هغه ځایه د رهبرۍ چارې مخته وړي، خو وزارتخانې او دولتي ادارې عموما په کابل کې دي. سبا د محرم د میاشتې لسمه یا د عاشورا ورځ ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د امن نظم ځواکونه یې موظف کړي چې د عاشورا د مراسمو لپاره ښه امنیت ونیسي، خو مهمه ده چې د دوی پټکو خلک په دې برخه کې همکاري ورسره وکړي. په دې ورځ عموما شیعهګان د ویر مراسم او ختمونه کوي، خو لا معلومه نه ده چې د طالبانو د حکومت له یو لړ محدودیتونو سره به وتوانېږي چې د تېرو کلونو په څېر خپل مراسم په ازاده توګه ترسره کړي که نه. دغه وزارت په بیان کې راغلي چې د دغو مذهبي مراسمو د ښه ترسراوي لپاره باید خلک هر ډول شکمنې پېښې او موضوعګانې امنیتي ارګانونو ته راپور کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانګلی هیواد دی. دغه پروګرام د جولای په 14 په ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلي چې د اقلیم د بدلون یو لامل د ګلخانهیي ګازونو خورېدل دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په شمال کې وروستي مرګوني سیلابونه د اقلیمي بدلون د ناوړه پایلو یوه بېلګه بللې. د راپورونو له مخې د سیلابونو له امله تر 310 کسان وژل شوي او زرګونه کورونه په بشپړ یا جزوي توګه ویجاړ شوي. د مرګ ژوبلې ډېرې پېښې او قربانیان په بغلان ولایت پورې اړوند دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د جولای په 14 د جمهوري پالو په ملي کانګره کې د ګډون په هدف د ویسکانسن ایالت ملواکي ښار ته ولاړ. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دغه کانګره د دوشنبه پرانیستل کېږي چې تر اوسه به یې ټرمپ د جمهوري پالو لخوا د ولسمشریزو ټاکنو د رسمي نومان په توګه ټاکل کېږي. د امریکا ولسمشریزې ټاکنې د راتلونکي نومبر میاشتې په 15 نیټه د ډونالډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایډن ترمنځ ترسره کېږي. ټرمپ پرون یوه ورځ وروسته تر هغه ملواکي ته وخوځېد چې پنسلوانیا کې د یو ټاکنیز کمپاین پر مهال پرې ډزې وشوې او ټپي شو. د امریکا ولسمشر جو بایډن پر خپل ټاکنیز سیال ډونالډ ټرمپ شوی برید غندلی او د پیښې د څېړنې لارښوونه یې کړې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو نوی وزیر ډیوید لامی به اسرائیل او فلسطین ته د سفر پر مهال په غزه کې د سمدستي اوربند او د یرغمل شوو کسانو د خلاصون لپاره فشار راوړي. دغه وزارت ته یو بیان کې ویلي لامی به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وګوري او د غزې د کړکېچ او یرغمل شوو کسانو د سمدستي حل په اړه به خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په غزه کې مرګ ژوبله او ویجاړۍ د زغملو وړ نه دي. د غزې په جګړه کې چې اوس یې لسمه میاشت ده، زرګونه ملکیان وژل شوي او بشري ناورین هلته دوام لري. هسپانیا د اروپا د فوټبال اتلولي وګټله. د هسپانیا د فوټبال ملي ټیم د یکشنبې په شپه د انګلستان د فوټبال ملي ټیم ته 2-1 ماته ورکړه. د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولي سیالۍ د جرمني په کوربتوب د جون 14 پیل شوې وې چې پایلو به یې د برلین په اولمپیاد لوبغالي کې وشوه. هسپانیا وتوانېده د اروپا د ملتونو د فوټبال سیالیو په اتلولیو کې ریکارډ ټینګ کړي، ځکه په وروستۍ بریا سره یې د خپلو اتلولیو شمېر په دې جام کې 4 ته ورسوه. او هسپانوي کارلوس الکاراز د نړۍ د ټینس د وتلي لوبغاړي نوواک جوکوواکویچ په ماتولو د ویمبلډن اتلولي وګټله. د راپورونو له مخې الکاراز 2.5 میلیون سترلینګ پاوند یا څه باندې 3.4 میلیون ډالره جایزه هم ترلاسه کړې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. پاکستان کې هغه افغانان د تابعیت غوښتنه کوي چې څو نسل یې هلته زیږیدلی دي.
ہمارے پیدائش آئے، ہمارے بچوں کی پیدائش ہمارے یہاں ہے.
دلتا پیدا اور آلو شویو معشومان میں دلتا زیگی دلی آن ترون مہم دلتا پیدا شوی سنگ آلتا لار شو.
له پاکستان او ایران د کډوالو ستنولو افغانستان کې بشري وضعیت لا نازک کړی. په کور دننه بیا لوستي ځوانان له بیکاری شکایتونه لري.
د ساينس په کچه باندې مزدک کړی دی په اقتصاد په هنځي کې د درې کال کې چې فارغ شوی یم داسې اداري کارونه دي چې پاغي باندې هم پويګم وظیفه مینه تر لاسه کړی
د هغه کس په موټر کې چاودیدونکي مواد پیدا شوی چې د امریکا پر پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ یې ډزې کړي امریکایي چارواکي وایي درې اتباع یې دا مهال د طالبانو په زندان کې دي که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ ستاسو پیغامونه مو هم راخیستي
د طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده چې نجونو ته د مکتب خلاص کړي تر څو یې خارجیان په رسمیت وپیژني او په افغانستان کې دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک شي
نور راپور نه هم شته هیله ده ملتیا مو وکړئ
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني که د خبرونې تر پای از موږ ملکیا وکي په دوهمه نیمایي کې د ومې ورځې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی راځو د دې پروګرام د سر راپور ته له پاکستان د افغان کډوالو د استلو له پلان سره سره یو شمیر افغانان له پاکستان غواړي چې دوی ته تابعیت ورکړي دا هغه افغانان دي چې په خبرې هلته زیږیدلي او رالوی شوي او افغانستان کې هیڅ هم نه لري پاکستان ویلي له خپل هیواد ناقانون افغان کډوال باسي او د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا شپږ نیم لکه افغان کډوال په نږدې یو کال کې له پاکستانه ایستل شوي نور تفصیل له صفي الله ستانکزي اور
عبدالبصیر غزنوی وایي لږ تر لږه دوه نسله په پاکستان کې زیږیدلی او ټول ژوند یې هلته تیر کړی غزنوی چې کراچۍ کې زیږیدلی او هلته لوی شوی اسوشیتد پریس اژانس سره په خبرو کې وایي دا یې حق جوړیږي چې پاکستان د ده په څیر افغانانو ته تابعیت ورکړي
ہمارے پیدائش آئے ہمارے بچوں کی پیدائش ہمارے یہاں ہیں ہمارے بابا اجدا کی پیدائش سارے یہاں تو وہاں کس طرح ہم
دل تا پیدا اور آلو شوی ہو معشومان میں دل تزدیگی دلی آن پرون مہم دل تا پیدا شوی سنگ آل تا لار شو حال لار داد چی ہم داد پی او آر کارتون کو پاکستانی شناختی کارتون تبدیل اکڑی باید حق آوانان چی دل تا پاکستان کی اسی کی تابعیت تر لاس اکڑی زکا پنور ہی وادنو کے لپنزو کلو نور سا تابعیت در کوی بریتانیا امریکا و ٹول اکثر ہی وادنو تابعیت ہم دا سی اخستلے شے مگ دل تا پنزی در سلویخ کال عمر تیر کرے مگ ولی تابعیت نشو اخستلے دا یہ وازی نه حل لار ده چې موږ ته پاکستانی تابعیت راکړي
پاکستانی نشنلټی دی ځای
غزنوی وایي هلته په میلیونو روپیو کاروبار لري او نشي کولای دار سره پریږدي لا اسوشیټډ پریس سره خبرو کې یو بل افغان کډوال فرید خان هم چې د پاکستانی تابعیت غوښتونکی او تر څنګ د کډوالو د استلوب چټکی او جبري پروسه نیوکه وکړه هغه ویل باید افغانانو ته لږ تر لږه تر دریو کلونو وخت ورکړل شي چې خپل کاروبار ټول کړي اخو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پېښور عالی محکمې په یوې بې ساري پریکړه سره د هغو شاوخوا پنځه شپږ اریزو لرونکو کسانو په ګټه رایه ورکړي چې یا یې میرمنې یا خاوندان افغانان دي دوی اکثر د ځانو او بچیانو لپاره د پاکستانی تابعیت په لټه کې وو یا هغه پاکستانی میرمنې وي چې له افغانانو سره وادونه کړي وو خو اوس یې کورنۍ د کډوالو د جبري استلو په خاطر د بیلیدو له خطر سره مخ وي ډان رسپانې د پېښور عالي محکمې په حواله ویلي هغو افغانانو چې اریزې ورکړي او خاوندان یا میرمنې پاکستانیان دي د پاکستانی شناختي کارت مستحق دي د محکمې د حکم له مخې دا هم فیصله شوې چې له یوویشتو کلونو کشران چې میندې یا پلرونه یې پاکستان پاکستانیان دی کولای شي هم د افغانستان او هم د پاکستان تابعیت واخلي محکمې هم دارنګه پاکستانی میرمنې هم پریخي چې د پاکستان او افغانستان دواړو تابعیت ولري لا معلومه نه ده چې د پېښور د عالی محکمې له دې پریکړې څومره افغانان پریختنی توګه ګټه پورته کولای شي ځکه پاکستان کې چې لسیزو راهیسې افغان کډوالو سیږي زرګونه داسې افغانان شته چې له پاکستانیانو سره ودونه کړي او لا هم بې برخلیکه پاتې دي د پاکستان حکومت که څه هم د افغان رجستر شوو کډوالو د ایستلو پروسه تر یو بل کال ځنډولې خو ویلې دي ناقانونه کډوال به باسي د راپورونو له مخې پاکستان چې له تیر نومبر د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه پیل کړې تر دې دمه یې لږ تر لږه شپږ نیم لکه افغانان ایستلي دي
و موریدل چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو له پلان سره سره یو شمیر افغانان له پاکستانه غواړي چې دوی ته تابعیت ورکړي د هغه افغانان دي چې په خبرې هلته زیږیدلي او رالو شوي دي او افغانستان کې هیڅ هم نه لري په کور دننه په افغانستان کې بیا یو شمیر لوستې ځوانان او پخوانی دولتي کارکونکي د طالبانو د حکومت له لوري په دولتي ادارو کې د کاري فرصتونو له نشټوالي او د غیر مسلکي کسانو له ګمارلو شکایت کوي ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې په کافي اندازه زده کړې او تجربه لري خو بیکاره دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي په همدې حال کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست خیرالله خیرخواه په دې وروستیو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو په حکومت کې ګمارنې د ورتیا پر بنسټ کیږي او د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې د روان هجری مریض کال په لومړیو دریو میاشتو کې له 2000 څخه زیات د کار جوازونه ویشلي نور تفصیل له سنا کاکړه اورو
که څه هم د طالبانو حکومت تل افغانانو او په ځانګړې توګه لوستو کسانو ته د کار د زمینی پر برابرولو ټینګار کړی خو یو شمیر لوستي ځوانان او له دندو ګوښه شوي دولتي کارکوونکي د طالبان حکومت له لوري د کاري فرصتونو له نشتوالي او په دې برخه کې له سلیقوي چلنده شکایت کوي. یو له هغو ځوانانو څخه فهیم چې تاسو له پوهنتون څخه فارغ شوی وی د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره کار ته اړتیا لري خو کار نشته اوس وس کار دی.
د ساینس په کچه باندې مې زده کړې دي په اقتصاد پوهنځي کې دا درې کاله کېږي چې فارغ شوی یم. داسې اداري کارونه دي چې په هغې باندې هم پوهېږم، خو بیا هم د دې سره سره د بدبخته بیا ویلی شم چې وظیفه مې نه ترلاسه کړې، تر اوسه پورې وظیفه نه لرم مګر په لټه کې یم.
یو شمېر پخواني دولتي کارکوونکي چې د طالبانو له بېسلي وخته رسېدو وروسته له دندو ګوښه شوي دا کوي چې طالبانو د دوی پر ځای غیر مسلکي او خپل کسان په بېلابېلو دندو ګمارلي دي. یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس د کار لپاره بهر ته تللی دی.
کسایی که فعلا در دولت طالبان دارن فعالیت میکنن به سر وظیفه
دا محل ډیری هغه کسان چې په دولتي ادارو کې کار کوي د لیاقت له مخې نه دی نیول شوی. د تیر حکومت ځینې محدود کسان چې طالبان ورته جدي اړتیا لري او دوی کار هم کولی شي په دندو بوختي. زه خپل د دې شاهد یم چې دوی یو شمېر کسان له څه مودې وروسته له دندو لري کړل او پر ځای خپل کسان وګمارل.
خود ما شاهد هستیم که بعد از مدت اونا هم برکنار شدن.
د دولتي ادارو یوې بلې پخوانۍ ښځینه کارکوونکې چې هغې هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي دا وکړه چې طالبانو د دې پر ځای بل تن چې نه مسلکي دی او نه یې هم زده کړې لرلې په دندې ګمارلی دی.
د ما پر ځای بل تن چې په کار نه پوهېږي او دغه اداره کې هم کار نه دی کړی په دنده وګماره. نه پوهېږم چې د کندهار یا کوم بل ځای څخه دی. لکه څنګه چې مې همکاران وایي له بده مرغه په ادارو کې وضعیت ښه نه دی.
خو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست خیرالله خیرخا د شنبې په ورځ د دغه وزارت د مالی او اداري مرستیال د معرفي په غونډه کې دا وکړه چې دوی کسان د وړتیا پر اساس او له هر ډول تعصبه پرته پر دندو ګماري. په همدې حال کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سمیع الله ابراهیمي د یک شنبې په ورځ ملي ټلویزیون ته چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د 1403 کال په لومړیو دریو میاشتو کې څه باندې 2000 افغانانو او 600 بهرنیو وګړو ته د کار جوازونه ورکړي دي. خو د اقتصادي چارو کارپوه بشیر دودیال وزګارتیا په افغانستان کې یوه جدي ستونزه ګڼي او وایي چې د بیکارۍ د کمولو لپاره هر اړخیز پروګرام ته اړتیا ده او په کار ده چې د هرې ادارې په سر کې مسلکي کسان موجود وي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د مدیریت په برخه کې مې یو شمېر بشري نیرو ته ضرورت ده. دا اداري کسان په دولتي سکتورو په دې کې به کار کوي، خو په شرط دې چې مسلکي او ماهر کسان واوسي. نورو برخو کې مشکل لرو، دې ته صحیح توجه نه ده کړې. او د شغلونو ایجادول او کار آفرینی یو مهارت ده، یو برنامه غواړي، یو پروګرام غواړي. په دې سره موږ کولی شو چې بیکاري له منځه یوسو.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د نړیوالو بنسټونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته په دغه هېواد کې د بیکاري کچه زیاته شوې ده. په وروستیو کې د قحطۍ د مخنیوي د خبرداری سیستم شبکې په یو نوي راپور کې چې د جولای په شپږمه خپور شوی ویلي چې له پاکستان او ایرانه د سلګونو زرو افغانانو په ایستلو په افغانستان کې کاري فرصتونه نور هم کم شوي او په دې برخه کې د سیالۍ کړۍ لا پسې تنګه شوې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی درې اتباع دا مهال د طالبانو په بند کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د دوو امریکایي وګړو د بندې کېدو خبر تایید کړی او ویې ویل چې د دوه درې درېیمې غونډې په څنډه کې د امریکا له استازو سره د دغو بندیانو د خوشي کېدو په اړه خبرې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
واشنگتن اگزامینر ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړی چې درې امریکایي وګړي د طالبانو حکومت په بند کې دي. چې تر دې مخکې د طالبانو حکومت هم د دوو امریکایي وګړو د نیولو خبر تایید کړی و. واشنگتن اگزامینر د شنبې په ورځ د جولای په 13 په یو راپور کې د دغه وزارت د یوه بیان له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي چې جورج گلیزمن، محمود حبیبي او رایان کوربت چې د 2022 کال په بیلابیلو میاشتو کې نیول شوي دي دا مهال د طالبانو په بند کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ودان پتیل د جولای په 2 نیټه د تایید کړه چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د دوهې د دریمې غونډې په څنډه کې د طالبانو له استازو سره د بندي امریکایي اتباعو د خلاصون په اړه خبرې کړې. د طالبانو حکومت ویان او د دوهې دریمې غونډې ته د دوی د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد له دوهې څخه تر راستنېدو وروسته په کابل کې یوې خبرې غونډه کې وویل چې امریکا باید د طالبانو شرایط ومني او د دوو امریکایي اتباعو د خوشي کېدو په بدل کې له ګوانتانامو زندانه د دوی بندیان خوشي کړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د بندیانو د تبادلې په اړه څه نه دي ویلي. خو حقوقي کارپوه عبدالواحد سادات وایي د بندیانو تبادله د نړیوالو قوانینو له مخې شونې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل خو دې ته په کتو چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او دا چې د ګوانتانامو د بندیانو مخینه ناڅرګنده ده، دا ډول تبادله ستونزمنه ده.
در ارتباط از لحاظ حقوقی
په دې تړاو له حقوقي اړخه دا ډېره ستونزمنه ده چې کره قانون په دې اړه پلی شي. که څه هم موږ د 1949 کال د جنیوا څلور کنوانسیونونه لرو او بیا هم په 1980 کال کې الحاقیه چې پکې د جګړې د بندیانو یرغمل شویو کسانو او هغه کسانو په اړه راغلي چې د جاسوسۍ په تور نیول شوي
دي.
په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي چې طالبان غواړي له دې لارې په سیمه کې سیاسي امتیاز ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دوی غواړي چې نړۍ ته وښيي چې طالبان یو طرف ته رسمیت نه لري خو بل طرف ته له امریکا سره د امریکا له دولت سره په دومره اساسو مسایلو باندې بحث کوي او تعامل کوي او یو تفاهم ته رسیږي او همدا ډول غواړي چې دنیا ته وښيي، طالبان دنیا ته وښيي چې امریکا د خپلو اتباعو دپاره هر څه کوي خو زمونږ حکومت سره نشي کولای چې هغه څه له نورې نړۍ سره کوي هغه ډول لاره اختیار کړي.
هغه زیاته کړه که د بندیانو تبادله وشي ښایي طالبان د ایران په څیر بهرني اتباع ونیسي او پر ځای له بېلابېلو هیوادونو امتیازات واخلي. په دغه راپور کې د بندیانو شرایط نامناسب بلل شوي دي. دا درې واړه کسان په داسې حال کې د طالبانو په زندان کې دي چې پخوا هم طالبانو یو شمېر امریکایي وګړي بندیان او بیا یې تبادله کړل. په 2022 زیږدیز کال کې د طالبانو یو مهم غړی بشر نورزی چې د مخدره توکو د قاچاق په تور د امریکا د یوې محکمې لخوا په عمري نقید محکوم شوی و، د متحده ایالاتو د سمندري ځواکونو د یو پخواني سرتیری مارک فیکس د خوشي کېدو په بدل کې خوشي شو. مارک فیکس د 2020 کال د جولای په 10 په افغانستان کې تختبل شوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو د نړۍ یوې تودې موضوع ته. څو امریکایي رسنیو ویلي هغه کس چې د امریکا پر پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې برید کړی په خپل موټر کې هم چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو. ټرمپ د شنبې په ورځ په پنسلوانیا کې د وینا پر مهال په نښه او ټپي شو. نور له صفي الله ستانکزی اورو.
Associated Press, CNN او Wall Street Journal راپور ورکوي چې د ټرمپ د کمپاین ځای ته نږدې د توماس میتیو کروکس په موټر کې چاودیدونکي توکي موندل شوي. د پنسلوانیا د غشل کلن اوسیدونکو پر ټرمپ د برید اصلي عامل په ګوته شوی چې تر حملې وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه او وژل شوی. د هغه په کور کې هم د بم جوړولو مواد موندل شوي دي. د امریکا د استخباراتو د ادارې د معلوماتو له مخې د ټرمپ په کمپاینی غونډه کې یو تن ګډونوال هم وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د ډزو وروسته ټرمپ د امنیتي افسرانو خو انتقال شو چې ښکاریدل لکې غوږې ویني روانې دي. ټرمپ په داسې حال کې چې په مخې د وینو لیکو او امنیتي مامورینو چاپیر کړی وو، څو واره د مبارزې یا فایټ لفظ په زور ووایي او خپل مټه پورته کاو. د ولسمشر جو بایدن په ګډون د امریکا ټولو سیاسي مشرانو دغه برید غندلی او ویلي دي چې په امریکا کې د دغه ډول تاوتریخوالي لپاره هیڅ ځای نشته. د بریتانیا، اوکراین، اروپایي هیوادونو، هند، استرالیا او اسرائیلو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو د دغه برید غندنه کړې ده. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی هم په خپل ایکس باندې لیکلي چې په کلکو ټکو دغه برید غندي. هغه په دې اړه په لنډ بیان کې زیاته کړې امریکایانو ته د ښو هیله لري. ځینې لومړنۍ وړاندوینې دا وې چې بریدګر د امریکا د پوځ تجربه لري، خو پوځي چارواکو اسوشیټډ پریس ته ویلي دوی د بریدګر په اړه کوم ریکارډ نه دی موندلی. څېړونکي په دې باور دي چې پر ډونالډ ټرمپ برید کې کارول شوې وسله د بریدګر پلار اخیستې وه. د امریکا په اوسنیو پخوانیو ولسمشرانو باندې د وژنو هڅې نوې خبره نه ده او دا ډول بریدونه څو ځلې شوي دي. په دغه ډول بریدونو کې د امریکا څلور ولسمشران ابراهام لینکن، جیمز ګارفیلد، ویلیام مکینلی او جان اف کینیډي وژل شوي دي. پر نورو ولسمشرانو هم بریدونه شوي او ټپیان شوي. یو له هغو دلایلو څخه چې تل د ځینو لخوا نیوکې پرې کیږي، په متحده ایالاتونو کې د وسلو د پیر او ساتلو قانون دی، خو ډونالد ټرمپ چې د وسلو د بندیز مخالفت کوي اوس په خپل تر برید لاندې راغی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنیو 2129 څپو خپرونې لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو آزادۍ رادیو په لنډو څپو د لاسرسي وړ ده. په افغانستان کې د نجونو او ښځو میاشتنی عادت یا ناروغي لا هم یو ټبو ده او ډېر نجونې او ښځې په اړه لا هم خبرې نشي کولی او په دې اړه خبرې ځان ته عار او ننګ بولي. دغه نجونې وایي چې په دې اړه په افغانستان کې عامه پوهاوی هم کم دی او له همدې کبله ګڼې ناروغۍ د دغو ستونزو له کبله رامنځته کیږي. دا چې په دې اړه عام خلک څه وایي، نجونې څه وایي او د روغتیا پالانو اندېښنې او سپارښتنې څه دي، په دې اړه پام وکړئ. دې راپور ته
میاستنای عادت یا پیریود چې په نورماله توګه هر میاست ټولې پیغلې نجونې او ښځې ورسره مخ کیږي او ډاکتران یې مهمه روغتیایي دوره بولي، خو په افغانستان کې یو شمېر نجونې او ښځې وایي چې د روان اقتصادي کړکېچ له امله په دې دوره کې روغتیایي اسانتیاوو ته کم او یا هیڅ لاسرسی نه لري. دوی وایي اکثره کورنۍ د نورو بشري اړتیاوو پوره کولو تر څنګ د کمزوري اقتصاد له امله پلې روغتیایي ستونزې هم نسي حلولای. د کابل ښار اوسیدونکي چې نه غوړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
اوس دا چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ دی، نو طبعا هغه د میاشتنی عادت کې ته اړتیا دي، هغه بهداشتي مواد، هغه ډېری نجونې شاید ونشي اخیستلی، هغه نور څه نه چې دوی استفاده کوي هغه بیا د صحت لپاره هم ضرر لري، له طبي لحاظ نه د درملو اخیستلو هم توانایي شاید ونه اوسي. داسې څه ته د اقتصادي کړکېچونو له امله اوس ډېری نجونې لاسرسی نه لري.
د لوګر ولایت اوسیدونکي او د درېو ماشومانو مور مشګان امینی وایي کورنۍ په دې برخه کې د خپلو لوڼو په اړتیا پوره کولو ناتوانه دي.
په افغانستان کې د نجونو لپاره ډېره سخته ده چې په دې مهال کې خپل ضرورتونه یعنې پوره کړي، ځکه دلته اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. هر کورنۍ نشي کولای چې د خپل نجونو اړتیا توکي ورته تیار کړي، نو د همدې کبله نجونې د روغتیايي مشکلاتو سره ډېر مخامخ کیږي.
دا نجونې او ښځې وایي هر میاشت لږ تر لږه دوه پاکټونو کوټکسونو ته اړتیا لري. په کابل ښار کې د ځینو درملتونونو کارکوونکي وایي اوس دوی ته د تیر په شان د روغتیايي توکو پیرلو لپاره د ښځو او نجونو مراجعه زیاته نه ده. د کابل ښار د یو درملتون فارماسیست خان محمد ستانکزی بیا د دې توکو د بایو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوټکس راځي ورته یو رقم دې ډېر شو پیدا بل رقم شپږ ځانې لري او ورته په سالوي روپې راځي او ترکی مې په نوم دی
د میاستنی عادت موضوع په افغانستان کې تابو یا تقریبا شرم ګڼل کیږي او ډیرا انجونی او خزی په دې اړه خبرو کول ډډه کوي. په دې کبله چې دغه طبي دوره شرم ګڼل کیږي، ډیرا انجونی په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو چې نغړی پر راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
کله چې زه په لومړی ځل پیریود شوم یا هم ناروغه شوم، ماته د دوو موضوع په اړه هیڅ معلومات نه وو. حتی زه ډېره ورخطا شوم او ډاره شوم چې اوس دا څه رقم موضوع ده. بیا ما دغه مشکل د ما د مور سره شریک کړ، هغه بیا ماته وښودل، ماته یې وویل چې هر میاشت کې نجونو لپاره هم دغسې مشکلات پیدا کیږي، خو دا عادي خبره ده.
د نسایي ولادي برخې د متخصصو ډاکټرانو په خبره میاستنی عادت په نجونو کې له 14 کلنۍ یا په ځینو کې له 14 کلنۍ پیلیږي او تر 50 کلنۍ دوام کوي او هر 28 ورځې وروسته ورسره مخ کیږي. ډاکټران دا دوره له روغتیايي اړخه د ښځو لپاره مهمه فزیکي او روحي دوره بولي. د نسایي ولادي برخې متخصصې ډاکټرې نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته د اقتصادي وضعیت له امله روغتیايي توکو ته د نه لاسرسي په اړه د نجونو د ستونزو او اندېښنو په اړه بدیلې لارې داسې تشریح کړي.
که چیرته اقتصاد ښه نه وي، نو د نخي ټوټو څخه استفاده کولای شي. بیا د نخي ټوټې پاک په پوډر او په صابونه ومینځي، په اوبو پاک او کش کړي، مرته دې واچوي او شام مخه اوتو کړي. او که چیرته اوتو ته لاسرسی نه لري، برقونه نه لري، نو کولای شي چې په تناره کې
د نسایی ولادی څنګه بلا متخصصه ډاکټره نوریا مشکل بیا وایي چې که په دې دوره کې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونه نیول سي د خطرناکو ناروغیو لامل بسی.
که چیرې دوی ته د افضل صحه ونه ښودل شي، سیکان لري چې دوی بیا په آینده کې له بعضې مشکلاتو سره د بعضې امراضو سره مخامخ سي، لکه التهاب د رحم، التهاب د نفیرو، چې التهاب د نفیرو بالاخره سبب د بندش د نفیرو او حتی اقامت کیږي دوی ته، او بل بعضی وخت حتی التهاب د مثانه دوی ته پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کلونو کې د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو په ګډه د بیلابیلو کمپاینونو له لارې نجونو ته په ښوونځیو کې د میاستني عادت په اړه معلومات ورکول، خو په دې اړه اوس د عامه پوهاوي په برخه کې اندېښنې لا زیاتې سوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي بند کړل سوي دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو په همدې راپور سره هم د خبرونې د خبری راپورونو پای ته رسیدو. اوس هم ستاسو پیغامونه نشر ته چمتو دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم. زما پیغام دغه دی، په افغانستان کې کارونه نسته، کارونه په ټپه درېدلي دي. دغه ځوانان نور ملکو ته مخه کړې ده، دا پاکستان ته بله ورځ اته نه کسه تله بیا ګیر کړي دي په غرو کې، نو بیا دوی تږي سوي وه، رتا سوي وه، ظلمونه یې ورسره کړي وه، بندیان دي تر اوسه هېڅ درک یې نسته د ژوند د مرګ. نو زما دغه د لوړپورو چارواکو څخه دغه هیله او ارزو ده چې یا دغه یو په افغانستان کې کارونه ورته پیدا کړي، یو کارخانې او یو شی ورته پاله کړي او چم ورته وکړي. دا ځوانان بېکاره دي، خلک ډېر د ستونزو سره مخ دي، حتی داسې کورونه شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته. د ازادۍ رادیو سوپښتۍ پروګرام ته زما لنډ پیغام دغه دی چې ستاسو ما دا غوښتنه ده چې ستاسو یو همکار د کندهار څخه د خیر امارت اسلامي سي اجازه واخلي، د ګریش پر لارې نوزاد سراسي نو د نوزاد حالات وڅېړي، اقتصادي حالات یې، تعلیمي حالات یې، او دلته د مخورو کسانو سره وویني چې هغه خپل ستونزې ورته ووایي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محمد الله د لوګر ولایت تخروار لسلی د خاور لکلمې غږیز پیغام درته پرېښی ده. د افغانستان وضعیت ډېر خراب، باید د ښځو مکتبونه 100% خلاص شي. افغانستان خلک له بېسوادۍ نه لوی مرض ورته رسېدلی، ډېر مرضونه ورته رسېدلي دي. یعنی له اختره را په دې خوا دا درې پېښې موږ ته معلومې دي. خالې د خروار په ولسوالۍ کې سوي دي. اولنۍ پېښه یوه زنانه راجګه سوې وه، ځان یې حلال کړی و. دوهمه پېښه یو ځوان و، خدای شته ښه ځوان و، اختر ته درې ورځې پاتې وې، د اقتصادي یعنی اقتصاد خراب و، د اختر پیسې نه وې سره، چې خپل کور ته یا ځان ته یې کالي مالي جامې کړې وای، نو له بد وضعیت له لاسه یې ځان زندۍ کو او موږ په خپلو سترګو ولید. درېیم یو سړی راجګ سو د خروار ولسوالۍ یو بند ده، هغلته یې خپل زوی اوبو ته ور ایله کو د بد وضعیت د لاسه. نو په افغانستان کې ډېر وضعیت خراب ده. د طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده چې نجونو ته د مکتب خلاص کړي تر څو یې خارجان په رسمیت وپیژني، او په افغانستان کې سته تجاران کارونه یا پروژې روان دي کې، او یا کوم د افغانستان مالدار خلک سي په خارج کې دي کارونه روان کې، پروژې روان دي کې افغانان په کار سي، نو دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک سي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر. ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2021 21 201. اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې